کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم تو خبرونه، په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسان آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماين چاودلی او یو شمیر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتی. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیر ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې وی خو د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدا نن له افغانستان د حج فریضه د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای د حجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګر والوسی. که هم سشکال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه ډیر لزره 1520 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانی سره په خبرو کې وویل کله ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړ کړي. د له هیوادونو غوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکیدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلي هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به واوري د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وشوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه خپل ځان باندې پیر شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کال کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاسي څه په یو لاسي کنه لاس.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې دی او اڅک ولی او لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زه پاخته يم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د ویپانه پته ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په د هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د طالبانو د همژغۍ پر تګلاري اندیشنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر باندې کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د شزو انجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباو ترڅنګ د شزو انجونو او هم د لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ناستې کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپل ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي کولو ولوکه د طالبانو په تیراتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نو موري په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نکړي. خو له دې مخکې ښاغلی مجاهد د جون په درېمه ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او انجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره لښوګم ټولګي پورته د انجونو ځي تړل سوي، خځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تیر جمهوري حکومت په شان د شیعاګانو عبادت ځایونه، خوانځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرکزوب لیاړولې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر باندې په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراجالدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره د دنی پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون شوی لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسولیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او وا سپتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوې مېن چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لا وخته ده. د سیمې وسیدونکو هم له چاودنې سخت ویریدل دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیل شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ او جون بیخي نه معلومېده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روختون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې واخستل شي او یې هم غږ نشر شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې لزای وټه پیان ورول شوی چې پنځه امنیتي سرتیری وو، یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستې، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل باباکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي، قومي څومره فتنې دي، او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لور ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو ښه لزلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر زر ان شاء الله اغم سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د زمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 40 41
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی پاتې کار دې هم بشپړ شي دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې په اوږدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوډي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک لګنو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړو هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دي د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه خپل همکاري وکړي
ولاسي ما شومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم ځبان پورون کسان ته پدغه چې وول کړه وتر د اعلان یې کورو والا ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي وڅګاړي په دې لاسې څه په یغ لاسې کنه لاس به معلومي بیا دومره رښنه راځي او اوس خو د تاسو ویني څومره بیرو بار د پیغور وړاندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمل وخت نه وخته د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړی کړي
حادثه په ډیره زیات کیږي سړک ډیر د وړو کې او رش په ډیر زیات دی امارات اسلامي نه دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه د لک زیات ښکاری دي زده دلته د مونږ د سراچې کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کوم چې د حکومت مونږ د جوړ کډیر بقای پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگاہ پہ لگول دی نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ونم زمنگ سر ریوائز موجود دی زمنگ حکومت ڈیر پدی کی اعلانات مکمل چمنگ زر پدے مانے کار شروع کروں ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی دا آگے دا وہ جنا سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو مانے کارون چی شروع شی
خود ننگرہار دا فوائد عامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته بنځل سره جوړ کړي کله شل و کړي نور ځدی دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لار شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي خلک هم تګرا تک کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسول حمید الله خادم نن ازادي رادیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورنی تولیدات ډیر شي د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي خارګوټي د دې ولایت د سیمنٹ فابریکې ترڅنګ کار پیل کړی خغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمی ده چې لدی عمله سوداګر نشي کولای خام مواد له لومړی منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د خبرګولي میاشتې په درېمه اونۍ کې لا 414 میلیونه افغانۍ ډیر عواید راټول کړي دي د دې وزارت ویان اسمت الله برهان نن ازادي رادیو ته وویل د خبرګولي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414 میلیونه میلیون اته سو شپږ پنځوس زره او دوه سو شپږ افغانۍ عواید د قانونو په برخه کې او یو میلیون او سو ویش زره او شپږ پنځوس افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډیره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپاره شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نه اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلور پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دوه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې د اوکران په اړه: د اوکران په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکران مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکرين د خطیز لوهانسک سیمه زوالي سرهي هايدي د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وجل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونه پر دغه شار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هايدي ویل چې روسي ځواکونه د ستراتیژیک شار شاوخوا نیوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي: په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یو کوچنی ډله نور نس کولای چې لدی فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیشتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکی وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودومیر زلنسکی لالویدیتو هیوادونو غوښته چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکی د جون په لسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر شار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روښتو میرمنو روغتیا پالان وای د روښتو میرمنو شمیر ورستر بلی په زیاتیدو دی او په روغتیاي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافي ظرفیت نشته.
د څوارل سکالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خواش خبري
عدلی په څوارل سکلنې کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عدلی د روغ د کیدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له حقي د تل لپاره خوخه اخیستي.
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د و د دراک کرا کرا د غس قرار وسره مختصم او قرار د د سره د ورځ دی ورڅ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاختم.
خدای واز عدالت د چې د کورنۍ غړي دروغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم ویچي د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشکولو ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشرلوري واده شوی خودري پاتنور اولادونه په غیر مستقیم ډول پنه شاخته شوې دي. نو موږ اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدې سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستيال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستری زروختون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وسته غستونزي سیاتي شوي. هغه ازادي رادیو ته وویل:
مواد غذایی مو کم شده، مریض مو سیر نمیکنه و یا لرزه لباس مو و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختراغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور سونتوکو په برخه کې لستونزو سره مخ یو. موږ ته سره لدې چې ژمنی راکړل شوی او ویل شوی چې امکانات مو درته ښه کوو.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپانه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پوری تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشر د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی هم در رسول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکارا او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلی شوولې چې د 2020 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په استیمایي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی ده چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانې په دې اړه د فوزی پنوم د یوې شزي کې سخت پر کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزی په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماټیک یا پوځي حضور نه لري. دولس بجاو دیرش دقیقی شوی د دې سات لند خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دي. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د کونړ د امنیت قومندان یو افسر چې د نوم له شودلې ډډه کوله آزادی رادیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخیته د پولیسو رینجر موټر په سیند د نخلول شوې ماين د چاودنې لکبل شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د غولات په مرکز کندوز شار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرجوب لو کرشمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبید الله عابدی پیښه تاییدوي خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه راوښته. د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوې دي. دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی اغا ولی قریشی آزادی رادیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیر ورځ هغه محل وشو چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستان د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې ویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه دریږي، دا هیواد به ژر اتمی وسله جوړ کړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکیده له امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان ټیم پښ پاجو وکټونو وګټله.
نور بس دی
شکسته سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس د خبريجه زمل علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذ کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذ لدی ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرمه څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیوا ته ولاړ سي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذنه سفیران درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شذو ته رای ورکړي وي چې په ولسی جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذنه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ کړي دي. له خپل ملمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ ملمنینن په نور بس د خبرونه کې د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته بشرغلاست وایو. زموږ لمړی میلمنه اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. اوجی جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور
عدله جان بهرام ته وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته هیله مند يم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شیدې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. تاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خودومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې خپل ژوند بخښونکي ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامی هیوادونو نه و، هغه ځینه چې اسلام د هغه ځینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمن شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه دی چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کې او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرم ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه شپه هم نه وه، مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو په هکله ته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشې کړلو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د مکتب دی په سره کوتل کې، دا سو موټر کې سره قمزان ورسې سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، د دې مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسې، کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څه وکي، دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسې، دا څومره لوی تکلیف دی، دومره یو بې نظمي د په معرف کې د میرمنو د پاره دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مکوه، تور په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشي خو درک نه لري، بیا غ رسمیت لاس ورکو، موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي د پاره، خپل برخلیک پاره، په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمن د پاره څومره سخت ده، دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره اوګه پوګه او سه امکانات یې راوړل، هغه لاس ورکړل، نو دا په کور کې شو، نارینه په کور کې دي، ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوی ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم، تاسو واوریدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمن میلمنه تاسو د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر خزیره دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسی کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي، اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی، ډیره غټه غټه تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما او مشترکه دغه مسله اوکی کړل یا تایید کړل چې نه باید نجونې د مکتب نه مانی شي، ښځه د کار مانی شي، او کله چې د نړۍ غټ غټ آلمان، دینی آلمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته، او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی، اگر فتواوی نمانل کی او هو سام چه عربستان سعودی چه واقعا اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی، او هغم چه د طول و مسلمانان و نو کور دی، د عبادت کور دی، او د هیلو کور دی، نن د روز د خدو فنافا باندې فرمانونه صادری او مو تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علما او د فتوا او هغه فتوا چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو فنافي، اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کی. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږسه د یو کس وای، او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي، او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هېڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی، نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښایي، او د نظام بې خبره د اسلامي فوائد نه خی چې د دې هر څه سرکشي کو او کدی به دوه دلیل لري دلته باید یوزر وای دی باید خپل دلیلونه ویلو چې د افغانستان خلک په دې دی وای نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تیره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رندې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وی ویلی د کینی سرغتی هغه باعث ده هر تبایی کېدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویي سهولت ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوښته تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستې په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپله شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پوه نه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه وایو تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب ونه لیدم طبعا په کورنۍ کې مسایل کار ته پورته کیږي وړې وړې خبرې دي چې هغه مو نشو دوته هغه کولی راجي کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کیږي ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی منفي د دوی افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کیږو اما دا چې یو انجل کې تحصیل کا هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یو مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسره سالمه کی او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کی مثلا که دی حج ته میرمنې پرې نږدي بدون د مرم شرعي نه ما مخکې خبرو کوو چې افغانستان کې نیمایي نیمایي زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رندې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډیره جدي توجه وشي
مننه ډیره او ژیان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوی دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا څه په افغانستان کې نسته چې د چا حقونه نقص شوی وي یا نقص د ویلې چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي د وای چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه دسوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وای په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی
متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي یا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا داخله وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمون همیشه غوړز نه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول وایندویان دومره بی مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت هغه بهتان هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوي دي خلک وایي دوی په ډېر اسانۍ سړه سینه وایي. نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوي نه ده، دا نه منو. دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی. خلک تباه شول، برباد شول، بې عزته شول، فقر، بدبختي، ناداري، ایس یو د هستي د بقا لوري د هر چنل بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات اته زمونږ نه بیخي زیات دی برخه لري هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي. نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري. دوی نه څوک پوښتنه وکړي، دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي. هغه ناچیزه معاشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراک مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ اسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته. انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین اسمان ته پورته شوی. خی خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی. دا ډیر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي. نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته کتلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهو، یعنی په لاره کې چې رواني ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي. یعنی لاره ولودن ور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژې جانې. بهرام صاحب، تاسو د اوژې جانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې د یوې څانګې مسؤل یې ویلي دي چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند تلک تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅوک مسترګې نشي پټولای او کناړې هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت په نورم مخ په خرابېدو ولر شي. هغه حکومتونه چې جوړي ای دوه خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي او تسهیلاتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لار د مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډیره دقیقه لار ده. باید حوال په دوه باندې جدی فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام د مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کی یا هغه مملک چې دی داخل د افغانستان ته د نمائندگان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمائندگان یې ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یو ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپیژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او ساوسي په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډیر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسائل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هیڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم داده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی په سیمه کې هغه هیواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هیوادونه یو د بل سره وصل کیوي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هیواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هیوادونه د دوه مشرانو باندې بندیز ولګي د ملاقاتونه ورکم کا یا تعهد ته واخلي چې دوی باید د مسلې ته تغییر ورکړي او نه باید د دوه نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دوه مسلې طرفدار یم. کچېره د نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکړي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي ځکه دلته خو خدام بشر ده دلته خو خدام انسان ده دلته خو ما هم چې غټ قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشومه سيدي نو دا غټه قربانی بیا په جنگ کې خزه قربانی شو ماشومان قربانی شو هغه نسبی سوله کې چې نن طالبان سوله ګولي په سوله کې بیا هغه دی میرمنه او ماشومان در بدر دي تاسو وینې چې د هیواد نه یو غټه بدنه د هیواد جدا شوله ټول وو اصل ماجر شو هیڅوک د تا وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان په افغانانو ګټ کور دی باید ته وو کې آسودگی راشي. موږ نه باید په نورو هیوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو د کوم خپل هیواد لري باید خپل هیواد آباد کړو او د دوه آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوست حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړي چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دې په مقابل کې جنگونه وو د دې په مقابل کې منفي حرکتونه وو یعنی د قتل چپرسمیت نه پیژندل ولی چې یوه مرحله راغله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یو حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تراډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کړه د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اک نر دی که خد دی دغی حقوق تر رسیدگی وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادی انوز هم د سیاچال په طرف روانی او هلته بیا نورم بدبختی زیږیدل کی هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې سل مشکل لري انته ډیر آسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي ډیر آسانه هلته
منفی ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي.
ډېر ډېر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډېر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.